السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ 2019 پروګرامونه هم لرو. لومړی به جمهوری غږونه تاسو ته وړاندې کوو، دا غیر وروسته بیا د سولې په لور خبرونه. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار ظفر خان یې درته وایي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د بلوچستان په کلاس پولا کې ترپکی پیخې مرګ جوړ لاړولې. د اختر د میاشتې لیدو لپاره نن په پیښور او سبا په کراچۍ کې غونډې کیږي. د امریکا ولسمشر ترامپ د برتانیې دوره پیل کړي او د کرکټ په نړیوال کپ لوبو کې نن د پاکستان او انګلند ترمنځ سیالي کیږي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په کلاس پولا کې په ترافیکی پیخه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور جوړبل دي. چارواکي وایي تیر شپه پیخه هغه مهال وشوه چې په علي خیل سیمه کې یو ویګن او لارې وجنګیدل. په وژل شوو کې یو ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. په پیخه کې وژل شوي د لکوټې جوب ته په لار وو. د بلوچستان د روغتیا صوبایي سکرتر حافظ ماجد ویلي په پیخه کې جوړبل شوي کسان د کوټې سیول روغتون ته وړل شوي دي. د مئی په 15مه د بلوچستان په خوزدار کې په ترافیکی پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور جوبل شوي وو. همدارز د روان کال په جنوري کې د هغې صوبې په هب کې په ورته پیخه کې شپږیش کسان وژل شوي وو. د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې په اړه د مشرانو یوه جرګه نن په پیښور کې اولنۍ غونډه کوي. دغه نه کسیزه جرګه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړه کړې ده. د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر پرون په میرامشاه ته تر سفر وروستو مشال رډیو ته وویل په پیښه کې د وژل شوو او جوبل شوو لپاره حکومت مالي مرستې اعلان کړې دي.
چې کوم د نه کسانو جرګه مونږ جوړه کړې ده، مونږ په درشي باندې اتفاق کړی دی چې مونږ به داسې امن و طرف ته بیایو چې نور د مونږ خلک ونه ځورېږي. وزیر اعلی صاحب باقاعده اناؤنسمنټ کړی دی چې کوم په دې کې جوړ شوی کلتي او کوم بدي هغه لپاره پیکیج اعلان شوی دی.
د مئی په شپږشتمه په خړ کمر کې پوځي سرتیرو پر مظاهرینو ډزې وکړې. پښتون ژغورنې غورځنګ دیا کوي چې د پوځي سرتیرو په ډزو 14 کسان وژل شوي، خو پوځ بیا وایي په دفاعي ډزو کې یې 3 کسان وژلي دي. په باجوړ او مومندو کې د ړنګو کورونو د بیا رغولو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي. دا خبره پرون له باجوړ د قومي اسمبلی استازي ګلداد خان مشال رډیو ته وکړه. هغه ویل په دې لړ کې به ډیر زر د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره پی ڈی ایم ای سروې شروع کړي.
اوس موږ راوچی راو ته د نور مزدورو نم پکې پیسې راشي، خو چې د دوی کومه سوالونه شوي دي هغه کې مومن هم شامل دي او هغې کې باجوړن دی نو هغه تیار ته به هم ورکړی کېږي. دې لپاره به سروې کېږي او چې کم کم ځګي باندې ضرورت دی هغوی ته به پیسې ملاوېږي.
په باجوړ او مومندو کې د بدمنې او پوځي عملیاتو له وجې له 20,000 زیات کورونه او نورې ودانۍ ړنګې شوي چې سروې لا هم نه ده شوي. د کوټې په ګډون په ټول بلوچستان کې وکیلانو نن احتجاج کړی چې له عملی عدالتي کاروایی درېدلې ده. احتجاج د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغې ریفرنس په خلاف کړی چې نوموړي د سپریم کورټ د یو قاضي جسټس قاضي فایز عیسی په ضد لیږلی دی. وکیلان تور لګوي چې د حکومت دا ګام د عدالتونو د ازادۍ په ضد سازش دی. خبرونه له مشال رډیو نوري. د اختر د میاشتې لیدو لپاره د پاکستان د رویت هلال مرکزی کمیټي سبا په کراچۍ کې غونډه کوي. دا خبره د کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن نن مشال رډیو ته وکړه. له غونډې وروسته به کمیټې د اختر ورځې اعلانوي. بل لور ته د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ وزارت د راتلونکي 15 کلونو لپاره قمري جنتري یا کلندر جوړ کړی دی. د کلندر تر مخه سکل وړوکی اختر به د جون په 15مه یعنی د چهارشنبه په ورځ وي. هلته په پیښور کې د مسجد قایم علی خان د مفتی شهاب الدین پپلزی په مشرۍ نن غونډه کیږي. په پیښور کې افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. نوموړي پرون مشال رډیو ته ویل تجارت او د خلکو تګ راتګ باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کړکیچ ښکار نشي.
زمونږ د اول نم دا کوشش وو او کوشش کوو چې تجارت وده وکړي، ځکه چې دواړه خواته نه غریب خلک متاثر کیږي او زما خواست دواړو حکومتونو نه چې سیاست باید جدا یا تجارت باید جدا وي. خدای نخواسته که حالت هر څومره خرابیږي به هم باید تجارت نه متاثر نشي.
د دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د پخوا پرتله کم شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له نن څخه د برتانیې درې ورځنۍ دوره شروع کوي. هغه به د دې هیواد له شاهي کورنۍ او له ملکې الیزابت سره ګوري. ولسمشر ترامپ د برتانیې دا سفر په داسې حال کې کوي چې برتانیې له یورپي یونین نه په وتلو کې د ځنډ او د وزیر اعظم تیریزا می د استعفا د اعلان له وجې د سیاسي بحران سره مخامخ ده. ولسمشر ترامپ برتانیې ته له رسېدو وړاندې ویلي وو چې تیریزا می نه پس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن یو بریالی وزیر اعظم جوړېدلی شي. ترامپ دا وړاندیز هم کړی وو چې د برتانیې راتلونکي وزیر اعظم دی له اروپایي ټولنې د وتلو یا بریگزټ په اړه د برسل سره له خبرو ووزي او ټولنه دې بې له کومې لوزنامې پرېږدي. له ملک الزبت سره په سرکاري دستوره کې د ولسمشر ترامپ د ګډون په موخه په سلګونو خلک په پارلمان چوک کې د مظاهرو پلان لري. ولسمشر ترامپ په دې سفر کې له وزیر اعظم تیریزا می سره هم ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد یې د ایران سره بغیر له شرط خبرو ته تیار دی، خو دا چې واشنگټن به په تهران فشار جاري ساتي. نوموړي دا څرګندونې پرون په سویزرلینډ کې له خپل سویس سیال اګنازیو کیسی سره تر ملاقات وروسته وکړې. د کرکټ د نړیوال کپ سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ میچ کیږي. دا میچ به د پېښور په وخت ماسپښین 2:30 بجې او د انګلستان په ناټینګم میدان کې شروع کیږي. د دې کپ په اولنی میچ کې 13 جمعه ویسټ انډیز پاکستان ته ماتې ورکړه. پرون په لندن کې بنگلاديش جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه. سبا به د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو د افغانستان او سریلنکا ترمنځ میچ کیږي. د خبرونو پای وسم د موسم حال او د کرنسۍ وبې اوري.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ شپېته پیسې او په 1.84 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.82 روپۍ او په 1.82 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9000 روپۍ اویا پیسې او په 1.60 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.30 روپۍ شپېته پیسې او په 3.30 روپۍ نوي پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو، ژوب او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 15 بنو کې 1 او 6 ژوب کې 15 او 14 او کوئټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې بوره د بلوچستان په کلا سیف الله کې په ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وشل شوي دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر د خړ کمر پیښې په نتیجه کې د رامنځته شوې مسئلې د هواري لپاره د ځایي مشرانو یو 9 کسیزه جرګه جوړه کړې ده. د حکومت له لوري د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا خلاف د ریفرنس کولو پر سید بلوچستان وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی.
8 اگست 2014 د شوده وکلا او د دره معلوم کی ځانته چې د دهشتګردي چا کړی ده او لاغه بعد د فیض آباد درنه چې د مذهبي خلکو او هغه حقیقت د چا شاته لاس ولې هغه ګرد سرګند کړ.
د سوات اوسیدونکو وای حکومت د اختر په ورځو کې شیان ارزان کړی. اونیس پروگرام د سولې په لور کې باپ پاکستان کې راتراګرې د روسي او پیښو پاړه ووره.
زمون په دې سیمه کې خو تقریبا 13 کاله حالات خراب دي او دغه ترهګري ده او دغه هر قسمه مسلې پیدا شوي دي او دغه مسلو له حل چا نه دی موندلی.
او د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوری غږونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری او څنګه چې خبرونه کې بم تاسو ریدلی وی چې د بلوچستان په کلا سیف الله کې په ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وشل شوي دي. دا وخت د مشال ریډیو خبريال اب ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دي. ایوب ترین، که اوریدونکو ته د پیښې په اړه وایي چې دا پیښه څنګه شوې ده او څومره کسان پکې زخمیان شوي دي؟
ډیره مننه نسا خور. دغه پیښه برای مخصن د پښلمی سڅګړې لمخه د کلاسفلا په لخیل سیمه کې هغه وخت را منځته سو کله چې د کوټ څخه په یو ویګن کې د وی کورنۍ غړې د ورو روانو دي د اختر د لپاره تاسو د کوټ څخه نو د الخیل په سیمه کې د ژوب لخوا یو لارې روانه او د هغه سره د ویګن نشته یا ټکر شوی دی چې لامل تردم غړې دغه پیښه کې 14 کسان چې دی مړ دي او څلور کسان چې دی هغه زخمیان دي. په وژل شو کې یوه میرمن او څلور ماشومان هم شامل دي. ټول د یوې کورنۍ وو او دوی له کوټ څخه ژوب روان وو. د چارواکو وینا چې د پیښې وروسته دوی په کوټ کې په 17 کې بیړني حالت نافذ کړي او چې کوم زخمیان حکومت هڅه کوي چې هغه د خوندي کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. پر پیښه باندې په بلوچستان کې د بلابیل خلکو لخوا خواشنۍ هم څرګنده شوې ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر دغه ترافیکي پیښه بلوچستان خاص کر کوچي کراچي سړک د کوچ روب سړک او د کوچ چمن سړک باندې هر ورځ دغه ډول پیښې کیږي. د دې نه مخ د دې لپاره پکار دي چې نه یوازې قانوني ګامونه پورته شي بلکې دغه سړکان بلاري جوړ شي نو دغه ډول امکان لري چې دا د ټرافیکي پیښې پر ځای سرکانو باندې کیږي.
سمه ده. ډیره مننه د معلوماتو راکول اوریدونکو تاسو ته. مشال ریډیو خبريال ایوب ترین اوریدل چې د بلوچستان په کلا سیف الله کې په ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او دغه نور څلور چې دي هغه زخمیان شوي دي. په وژل شوو کې یوه ښځه او د هغې ماشومان هم شامل دي. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر پرون د شمالي وزیرستان د سفر پر مهال د خړ کمر پیخې په نتیجه کې درامسته شوی مسلې د هواري لپاره د ځایي مشرانو یو نه کسي د جرګه جوړه کړې ده. ټاکل شوی د جرګې غړي نن په خبر کې له چارواکو سره ملاقات وکړي. اجمل وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. د پښتون شورنې تحریک مشران وایي د تیرې مه میاشتې په شپږشتمه پوز د خړ کمر په سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې وکړې او 14 کسان یې وشل. پوز بیا وایي چې سرتیرو په پوز کې د برید په جواب کې ډزې کړې او دا چې په پیخې کې شاوخوا پنځه سرتیري زخمیان شوي دي. عمر وزیر یې نور حال راکوي.
دغه مشرانو جرګه کې چیف آف وزیرستان ملک نصر الله وزیر، ملک خان مرجان او حبیب الله په ګډون نه هم مشران شامل دي چې د خړ کمر پیښې د حل لپاره به دواړو فریقینو یعنی حکومت او په درنا ناس پښتنو سره مشاورت کړي. اجمل وزیر بیګا شپې مشال ریډیو ته وویل په اولنې فرصت کې دولت د وژل شوو او ژوبل شوو لپاره د مرستو پیکیج اعلان کړ او دغه مشرانو کمیټي به د خبرو د لارې د مسالې پورم نه حل غواړي.
چې کومه د نه کسانو جرګه مونږ جوړه کړې ده دې سره ډېر لوی اوږد ډسکشن وشو. مونږ په درشي باندې اتفاق کړی دی چې مونږ به داسې د امن و طرف ته بیایو چې نور د مونږ خلک ونه ځورېږي. پېښور ته مې راغور چې میټینګ وي دلته ورسره پېښور کې وزیر اعلی صاحب باقاعده اناؤنسمنټ کړی دی چې کوم په دې کې ژوبل شوي خلک دي او کوم بدي هغه لپاره پیکیج اعلان شوی دی. څه چیکونه مونږ جاري کړي هم دي. پاتې شو د بندیان نو خبره یو د داسې بندیان دي چې کومه پسوله ام پی او کې هغه گرفتار شوی دي. پرې حواله باندې مونږ خبره روانې دي. د ټولو خبرو حل مذاکرات دي.
د خړ کمر پی خل لپاره جوړ شوی مشرانو جرګې یو غړی ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل دغه جرګه د اولنې ورځې نه روانه ده چې په ننواتې اول د میرام شاه درنا ځنډولې او د ستونزې پورم نه حل غواړي.
د دې مسلې حل دا جرګې نه بغیر نه کېدو مونږ درنه ختمه کړه. دا درنه نه بعد زمونږ غاداو چې دا مسله مونږ صحیح طرف ته بوزو چې کم خلک زاپلی شوی دي پټیو شي دا خلکو اوس هم دا اپیل کوو حکومت ته چې دا کم کسان نیولې شوي دي چې دا فوري طور باندې اختر ته خوشي کې او کم دوا کسان علي وزیر او مسلم داور دې سلسله کې مونږ کوشش کوو چې مونږ بالا مشرانو سره په دې باندې خبرې وکړو.
نو ما وړي زیاته کړه دواړه فریقین به سینې سترې ساتي او بې ځایه بیانونه نفرتونه جوړوي باید دغه دوام ونه لري.
زه پر امید یم چې که حکومت هم خپله پالیسي کې نرمي راولي او چې دا کمې په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې حکومتی چارواکی لګیاري بیانات کوي موږ دا غواړو چې دادا خوله بندې کی دے د نفرت دیوالونه جوړ کړل نور هم زیات کړل موږ ننم میرانشاہ کے پجرگا کے لوکل انتظامیہ تا دا وینا اوکڑا دا آرمی مشر دے پنار وزیرستان کے دا دے سرم تاسو صلاح ہوکے جرگا اور سر ہوکے دا چھ سمر خلق نیولی شوی دا فوری طور ماندے خوشی گے یو پیشرف سوی دے وزیرالا گورنر کیتی او دا آرمی دا کیتی مشر دا وزیرستان تا دریو راز مونگ سرا پا دے جرگا کے
دا چارواکو په وینا د خړکمر پیښې وژل شو کسانو ته 15-15 لکه او ژوبل کسانو ته 10-10 لکه پیکیج اعلان شوی او د پیښې د مکمل حل لپاره دولت غواړي چې قبایلي مشرانو جرګه مضبوطه شي او دواړو ترمنځ پیدا شوی صورتحال په خبرو حل ته بوزي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا پاکستان دا مرکزی حکومت لوری دا سپریم کورٹ دا جج جسٹس فائز عیسا پر سید دا ریفرنس پاڑا دا احتجاج پتوگا دا بلوچستان وکیلانو دا کویٹی پا گڑون پا دا بیلابیلو سیمو دا عدالتون بایکاٹ کرده دی و دا ججانو پا مخی دا غا بند کردی. بخنوانم و ججانو هم دا پدی کی برخواسته دا. دوی بای چی حکومت تی دی فیصله باندی نظر رسانی وکړي. تفصیل دا ایوب ترین پا ریپورٹ کیا ورو.
د بلوچستان وکیلانو نن د کوټ په ګډون په ټولو صوبه کې د عدالتو بایکاټ کړی او د احتجاج په توګه د ججانو په مخ ندی وړاندې شوي چې له امله عدالتي کار درېدلی وو. دوی د احتجاج د پاکستان د ولسمشر له لوري د سپریم کورټ د جج قاضي فائز عیسا په ضد د ریفرنس په خلاف کړی دی. د ریفرنس د علت په اړه تا کاکړ ایډوکیټ وایي چې د ځینو فیصلو وروسته حکومت د قاضي فائز عیسا په ضد دا کار کړی دی.
8 اگست 2018 د شوده وکلا چې پاغه کې ډېر نامتو وکلا چې شهیدان سو پاغه کې شهید رهبر باز محمد کاکړ هم ولې او د دا معلوم کې ځانته چې دا دهشتګردي چا کړی ده او لاغه بعد د فیض آباد درنه چې د مذهبي خلکو او هغه حقیقت د چا شاته لاس ولې هغه ګرد سرګند کړ کوم ته وویل چې کم سړي کم اختیار دی هغه مطابق روان ووسی.
خو وکیل ایوب ترین ایډوکیټ بیا د ریفرنس علت بل څه شي
او په دې کې لوه وجه دا ده چې په 2023 کې چیف جسټس جوړیږي د قاضي فائز عیسا موږ حکومت دا وایي په چیرې په دې شي باندې کار ولری او ته عدلیات تر خپل ځار تعبیر او سره کوشبلشمن ته وي دارو ته ارچا ده وای چاري دار دي خپل پردای باندې خپل کار کوي په آزادانه تور دي کوي او خاص کر عدالت په خپل انصاف په ډاګه باندې کوي هیڅ تر دباو لاندې نه راځي.
د دې وکیلانو په وینا چې د جسټس قاضي فائز عیسا په ضد ریفرنس دی واده او لس په ګټ نه دی. په دې ترڅ کې به غوښ سو و نامتو وکیل عبد پانیزي ایډوکیټ ته
پاکستان بار کونسل دی سپریم کورټ بار اسوسیشن دی بیا په ټولو صوبو غدا غو خپل خپل بار کونسلز دی خپل های کورټ بار نو دا ټول خپلال دا چولای دي چې مطلب قاضي فیض عیسا صاحب او سره د نور دوه نمونه ورکړي د جسټسان د خپل کار ته لګي. دا یو خبره ډیره زوري ده چې دا د یو کس لپاره موږ نه کو دا رول اف سپریمسی اف کوم د انصاف اداره ده د عدالت قانون ده دا غه د پاره کوم موږ د شخصیت لپاره نه کو.
بل خواته د یاد سیوی ریفرنس او د خړک مرده پیش په ضد د پښتونخوا ملي او میکوند له خوا د اختر وروسته د احتجاجي لړۍ د پیل کولو اعلان شوی دی.
اوریدونکو تاسو د ایوب ترین په ریپورت کې اوریدل چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د سپریم کورټ د جج فائز عیسا پر سید د ریفرنس په اړه د احتجاج په توګه د بلوچستان وکیلانو د کویټې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی او هغوی د ججانو په وړاندې نه دي حاضر شوي. ورسو د یو بل ریپورټ طرف ته لاغ وروسته چې په پخانۍ فاټا کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره د خیبر پختونخوا صوبې برخه ګرځېدلې د مومندو او باجوړ خلک اندېښمن دي چې په پوځي عملیاتو یا هم قدرتي آفتونو کې د دوی د ورانو شوو کورونو او مارکیټونو تاوان به څوک ورکوي. دا خلک هیله مند دي چې د صوبې حکومت به د دوی غږ واوري او مرستې به ورسره وکړي. په قومي اسمبلې کې د باجوړ یو استازي بیا وایي هڅه به وکړي چې له حکومته د سیمې د اغېزمنو خلکو لپاره مرستې ترلاسه کړي. تفصیل د شانواز ترکزي په ریپورت کې اورو.
د پخوانی فاټا د حادثو ځپلو د بیا رغونې اداره اف ډی ایم ای ختمه شوې او د دغه اداري کارکونکو په صوبایي ډیزاستر مینجمنت اتارټي کې ورګټ شوې. دغه ادارې ختمېدو اعلامیه د پاکستان په اساسي قانون کې د 15 بدلون د لاندې شوي چې د محمود او باجوړ خلک لا هم اندېښمن دي. د دوی چې کومې ودانۍ ړنګې شوي وي نو اف ډی ایم ای ورته پیسې نوی ورکړي. آیا دغه معاوضې به ورته د صوبې تر انتظام لاندې یا د اتارټي ورکړي او که نه؟ د باوتی محمود فردوس خان صاحب وایي او ګلشاه هم د لکړو سیدونکو دی او دوه چې خوشبین دي نو غزیدري اتارټي ورته پیسې ورکړي.
او چې دغه اداره ختمه شو او دغه کوم خپل کار د بلې محکمې ته حواله کړو بي ډي مي ته مونږه توقع لرو دغه محکمه مونږ په علاقو کې مستشارون له معاوضي ورکي او دلته سروي وکړي.
په محمود او باجوړ کې د عسکري اپریشنونو او د وسلوالو لخوا د سرکاري او غیر سرکاري ودانو د رنګولو او بیا د زلزلو او د بارانونو له وجې د پوره او نیمای ړنګو شو ودانی شمیر د پخوانی فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي لخوا څه د 20 زیات خودل شوی. په دې کې ځینې سرکاري ودانۍ خو سرکار بیا رغولې دي ولې د خلکو کورونو مارکیټونه ځینو خلکو په خپل خورغولي خو لا هم ډیر زیات پکې اړام پراته دي. د باجوړ نه منتخب د قامي سیملې غړي ګلداد خان وایي چې اوس د صوبې د انتظام د لاندې د آفتونو نه درغون ادارې سره به خبره کوي چې پاتې شوي خلکو ته هم معاوضې او یا تاوانونه ورکړي.
تیار پړ پروتو د صوبې سره دا کوم دوی ته دا پیسې رسیدل نه اوس موږ راوچ راوته د نور مزدورو نن پکې پیسې راشي خو چې دوی کما سوالونه شوي دي هغه کې ممانم شامل دي او هغه کې باجوړن دی نو هغه تیار ته به هم ورکړی کیږي. دې لپاره به سروي کیږي او چې کم کم ځګي باندې ضرورت دی هغه ته به پیسې ملاويږي.
د پخوانی فټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي او د صوبای ډیزاستر منیجمنت اتارټي د چارواکو سره مو کوشش وکړو چې دغه خلکو د پښتون جواب ترې واخلو خو په رابطه کولو کې سره بریالي نشو. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری مشر محمد هاشم نیازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت کمیدو مسلې د مخنیوي لپاره باید دواړه حکومتونه کار وکړي. د نوموړي په خبره سیمه ایز تجارت د سیاسي او نور اختلافاتو قرباني باید ونه وسی. له محمد هاشم نیازی سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې د پاکستان او افغانستان په تجارت کې د راغلي کمی غټ لاملونه څه دي. نو نوموړی وایي
زمونږ د اول نم دا کوشش وو او کوشش کوو چې تجارت وده وکړي ځکه چې دواړه خواته غریب خل متاثره کیږي او زما خواسته دواړو حکومتونو نه چې سیاست به جدا یا تجارت به جدا وي. خدای نه خواسته که حالت هر څومره خرابېږي به هم باید تجارت نه متاثره نه شي. تجارت اگر چې کم شوی خو مونږ کوشش کوو چې د دې په چې کوم مشکلات او پرابلمونه دي هغه لرې کړو. او مونږ په دې اعتبار باندې د کور کمانډر سره د ځمکني قواو مشر دی خیبر پختونخوا هغه سره په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي چې څومره زر کېدای شي تجارت مخکې ته لاړ شي.
تاسو څه وایئ؟ د عمران خان یو بل اعلان هم کړی چې کم دلته افغانان دي نو هغې ته به ویل چک بینک اکاونټونه دغه کېږي. په هغې کې بیا بینکونو څه میکانیزم جوړ کړی یا په هغې باندې بیا څه عملي کار شوی که نه دی شوی؟
عملی کار یو څه شوی ده خو کوشش دا کوو چې یوازې اکاونټ مثلا د ډېرې خبرې دلته داسې دي چې د هغې د حل کولو لپاره مونږ کوشش کوو. لکه فرض که افغانان باید وکولی شي چې هغه جایداد واخیستلی شي په خپل نوم باندې تجارت وکولی شي لیسنس ورکولی شي. خو خوابه چې دا به داسې کېده چې د پارتنرشپ په شکل باندې به د پاکستاني سره هغه کېده. اوس مونږ دا کوشش کوو چې یاره تجارت هر افغان وکولی شي په خپل نوم باندې تجارت وکړي. کوشش دا کوچ دار کاوټونه ټول لرې شي دې سره تجارت هم مخکې ځي دې سره مینه محبت هم پیدا کوي.
د دې کاوټونو لرې کولو لپاره چې په افغانستان کې د سولې کومه پروسه روانه ده او د طالبانو سره د مذاکراتو کوم بهیر ده هغه څومره هم دی او هغه څومره پرمختګ پاږي کې شو؟
خیر د ډېر شکرو یا د 15 شکرونو جنگونه د سزور ختمېدای نشي او د دې ختمېدلو په سزور چې دا لږ مشکله استه نو ناسو خواسته ضرور ده چې وشي. دا کوم خبرې چې اوس روانه مذاکرات چې کوم روانه امید ورته ډیر زیات ده چې خدای به دا کوم غلط فهمي نه شي دا به الله تعالی لري چې او موږ ورته ډیر امیدوار چې ان شاء الله صلاح به راځي.
په پیښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ مشر محمد هاشم نیازی مرکه تاسو اوریدله. د جنوبي وزیرستان هغه کورنۍ چې دا مهال په ډیره اسماعیل خان کې د کډوالۍ ژوند کوي په خفګان سره وایي چې روژې په پردي کلي او ګرمۍ کې تیره کړه او اختر هم په خپلو کلیو کې نشي کولی. د دوی په خبره خپلې سیمې ته ځکه نشي تللی چې کورونه یې ړنګ دي او د ژوند هیڅ بنیادي اسانتیاوې نه ورکول کېږي. دوی له حکومت غواړي چې سیمه ورته له جنګونو پاک کړه او دوی ورته بیرته ولیږي. تفصیل سلام مسعود پر رپورٹ کیا ورو
روژا پتر دو دا کمکای ای دراغ آئے پتر اشمیل خان ٹانگ سے دے چلی وزیرستان مسعود مسعود کا ڈول دائی سرنگ مسعود سوی دیو مسعود نا وار وائے
خانوالی مسعود با پشا من وکی دے دے جنبی وزیرستان تعلق لارا ہوں زمیر جی لکا چون کا دیرا اڑا دو دیر خوشگوار موسمی بشے تو دے خال کے ملے ڈانگے دی دا واجا من دے خال کا پا دا مجبور سوی دی چا رجائی پا پردی وطن پا گرمی شا ونی وا اور دی دا خوشی چاکیم پا بلارینی وطن شوی آغا خوب سفر شه کدائی نشی دی میر پا خورا شه همون روشی و انفراستکچر جو شه که بیاد میر بچون پا خپل کوری را آبود شه اولا تا پا خپل وطن منده دیدن خوشی لگا ترگ مخشینه چوا آغا او نورا هم دواگینی وشی دی خلق دی پورا چا خپل ورکشوی کلی اول تربرین عزیزون دا تر عزیزوی داشو و یور بیا اید والمان
پا داغا برکش دی سردار جمال الدین خبر هم وار وای
لاس کولمبو وطل جوی سپر هم دی آغا متاثرین دی اوس وزیر وزیرستان کا دائیں ہم خوکلوس نہ دائیں چاہتا سو کہ مجبورے ایک رئیے نہ شپرے کا والا گیس نہ شپرے کا والا ایک جلائی بل نہ شپرے کا والا خطلہ لی دیدہ نور چے کم پوتی دیدہ دلتا بسائی مونے بونے آغا دخپل وطن پا ارمون شلیا وقتی رویل پدا گرمی شے ید خو دخپل وطن خوان کو لکا خپل وطن و سور وطن و خوندوار وطن و کشلائی وطن و ویس خو مجبورے دانے پدا گرمی شے چے وقتی روی خو نبی دو گئی چاہتا خوان در کو خوان ویس چاہتا را مجبوری دو
ملک ڈوکیٹ صلاح الدین ویایی چرتلون کے روزے او عیدونا پا امن پا خوشی سرا پا خپلو کلیو کورونو شیل منزو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اور ادن کو د روجی میاشت خیر روسی دی او په سواد کې ام خلکو د نورو سیمو په شان تیاریاں شروع کړی دي. د خلک وای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره سیزن اغستل غواړي خو ګرانی زیاته شوی ده او د غې لوجی نشي کولی چې خپل سوداګانی په سمه توګه وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د شنګلې سره تعلق لرونکي عبدالروف وایي چې د اختر شیان د ګرانې له وجې د اغستو څخه وتی دي.
موږ خو ماشومان نه وستی دي خو منګای دومره ده کنه چې یقین وکړي چې په جیب لړم کې نول دی لکه چې لاس کې ټک را کوي لکه بس کوم چولې به چې موږ ماشومان له 200 اغسته نو هغه 200 200
د منګوري په چینه مارکیټ کې تیاری کپڑے او د سینګار شیان خرڅونکي یوسف خان وایي چې بازارونو کې ګڼه زیاته ده. ولس ډیر راځي خو سودا ډیره کمه خرڅیږي.
بس جی سوداګان خو نن سبا نشته دومره مخکې چې کم مارکیټ و کنه هغه نشته هر څه مهنګۍ زیاته راله. کم سوډان چې بالفرض په 1200 مې راویدل هغه ډایرک 2225 ته وختل کنه جی.
د اختر په نږدې کېدو کې د سوات لرو پرتو سیمو په شمول د منګوري بازار هم تر ناوخته پورې اخلاص وي. بازار ته ورغلي باز تنان او دکانداران وایي چې بیا هم ولس د خپل توان مطابق ځان ته او ماشومانو ته د اختر لپاره نوي شیان اخلي.
نوم مې لقمان دی د کانجو یم دلګي دانه مر اوسې دي د اختر شاپینګ لراغل دي ماشومان له سره پیزار مې زر اخلي. بس اختر ته خو ډېر خوشاله الحمدلله خوشالي موقع ده او خو خوشاله ورته دانه مجامې مې برابر کړې ماشومان له مو خو کړې سوډان مټان اغستې دي او ماشومان اختري او زموږ بده خوشالي کې خوشالي دي جی.
د سواد په منګوره سیدو شریف مټه خوازخیله بریکوټ او نور سیمو کې د اختر لپاره خصوصي بازارونه جوړ کړی شوي او تر نیمو شپو پورې خلاص وي چې پکې زیولس د ضرورت شیان ترلاسه کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,380 او 15,255 کلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دې نیمایي برخه کې چې اوس په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د سفر خان نه بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان په کلاسې پولا کې په ترافیکی پیښه کې ډیر لس کسان وژل شوي او 15 نور جوړ دي. چارواکي وایي پیښه تیر شپه هغه مهال وشو چې په ادیخیل سیمه کې یو ویګن او لارې وجنګیدل. په پیښه کې وژل شوي له کوټې جوب ته پلار وو. د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښه پاړه د مشرانو یو جرګه نن په پیښور کې اولنۍ غونډه کوي. دغه نه کسیزه جرګه د خیبر پختونخوا حکومت جوړه کړې ده. د قبایلو په چارو کې د وزیر اعلی صداکار اجمل وزیر پرون مشال رډیو ته وویل حکومت د خړ کمر په پیښه کې وژل شو او جوبل شو سره مالي مرستې هم کوي. په پیښور کې افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. نوموړي دا خبرې پرون مشال رډیو ته په یوه مرکه کې وکړې. د اختر د میاشتې لیدو لپاره د پاکستان د رویت هلال مرکزی کمیټې سبا په کراچۍ کې غونډه کوي. دا خبره د کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن نن مشال رډیو ته وکړه. هلته بیا په پیښور قاسم علي خان جومات کې د مفتی شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې نن ماښام غونډه کیږي. له غونډې وروسته به د اختر د ورځې اعلان کیږي. د کوټې په ګډون په ټول بلوچستان کې وکیلانو نن احتجاج کړی چې له عملی عدالتي کاروایي درېدلې. احتجاج د وکیلانو بیلابیلو اتحادیو د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغې ریفرنس په خلاف کړی چې نوموړي د سپریم کورټ د یو قاضي جسټس قاضي فایز عیسی په ضد لیږلې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نن څخه د برتانیې درې ورځنۍ دوره شروع کوي. هغه به د دې هیواد له شاهي کورنۍ او له ملکې الزبت او له وزیر اعظم تیریزا می سره ګوري. او نن د انګلینډ په ناټینګم کې د پاکستان او انګلینډ د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. انګلینډ ټاس وګټو او د فیلډینګ فیصله یې وکړه. د نړیوال کپ په لوبو کې له دې وړاندې ویسټ انډیز پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیسې خپرونې جمهوری غږونه. د خپرونه زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پخواني سیاسي مبارز مدني فعال او خبریال امتیاز عالم د جدوجهد په اړه ده. د پاکستان په سیاست او صحافت چې څوک ژور نظر ساتي د هغو لپاره د امتیاز عالم هنوم او د هغه کار ناآشنا نه دی. د نوموړي سیاسي سفر له ننه 55 کال وړاندې هغه وخت پیل شو چې لا هم په نهم جماعت کې وو. په دې هیواد کې د جنرال ایوب خان مارچلا وه چې پر ضد یې جمهوري قوتونو مبارزه کوله. جنرال ایوب خان بالاخره مجبور سو او اعلان یې وکړ چې په 1950 کال کې به ولسمشریزه ټاکنې کیږي. جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان په مقابله کې کاندید کړه. په 1946 کال کې انتخاباتي کمپاین پیل شو او امتیاز عالم په 15 کلنۍ کې د پوځي امریت پر ضد سړک ته راووت او له سړکه پولیسو جیل ته یووړ. امتیاز عالم هغه ورځ یادوي.
بچپن میں ہمارے یہاں ماحول تھا ایوب خان کے خلاف. ایوب خان نے
زه ماشوم وم چې د ایوب خان پر ضد په هیواد کې سیاسي ماحول جوړ شوی و. ایوب خان د بالغ رائے دہی پر بنیاد ووٹ ورکول ختم کړی وو او یو جالی بلدیاتی نظام یې جوړ کړی وو. ایوب خان پر ضد د قائد اعظم محمد علی جناح خور فاطمه جناح میدان ته راوتې وه. د جمهوریت بحالۍ لپاره په ټول هیواد کې سیاسي سرگرمیانې تیز شوې وې. مونږ ماشومان په اول ځل د فاطمه جناح په حق او د ایوب خان په مخالفت کې لارو کوڅو ته راوتې وو. هغه وخت زه په نهم جماعت کې وم او مونږ پولیسو ونیولو. څو ورځې وروسته په ښار کې اخوډب وشو او مونږ یې راخوشي کړلو. دا اول ځل وو چې زه گرفتاره شوم. مونږ ماشومانو بیا د فاطمه جناح لپاره انتخابي مهم وچلولې. محترمې انتخابات وګټل خو ایوب خان ورسره ټګي وکړه.
په 2 جولای 1949 کال کې د پنجاب په باهول نگر شار کې زیږیدلی د امتیاز آرام د لومړی جیلو خورستی نه هغه چې په عمر څومره پخیدلې هغه مریه د پاکستان او نړۍ د سیاست پاړه په پراخیدله ل جلا راوتورسته امتیاز عالم خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکړ په 1978 کال کې د جنرال ایوب خان خلاف ولسی پاتون زور واخیست او بل اخر مجبور سو چې واک بل پوجي امیر جنرال یا خان ته وسپاري. انتخابات وسول په مشرقي پاکستان کې عوامي لیگ زیاتی چوکي وګټلې خو هغه ته د واک کورکول پرځای جنرال یا خان په بنگال کې فوجي کاروای پیل کړه. امتیاز عالم د مغربي پاکستان په هغو لږو کسانو کې وو چې د فوجي کاروای خلاف احتجاج وکړ او نتیجه دا سوه چې هغه بیا زندان ته واچول سو.
ما د جنرال یحیی خان په واکمنۍ کې په مشرقي پاکستان کې د پوځي کاروایا مخالفت کړی وو. مونږ ونیول شو او یو کال په جیل کې وساتل شو. هغه وخت جنرال نیازی د لاهور مارشلای مشر وو. مونږ یو کال سزا شو. مونږ یو کم 10 زده کوونکي جیل ته واچول شو. چې را خوشی شو نو مشرقي پاکستان له مونږه جدا شوی وو.
مغربی پاکستان د مشرقی پاکستان بلیدلو او په یو آزاد بنگلادیش بدلیدلو وروسته په پاکستان کې د پیپلز پارټی مشر ذوالفقار علي بټو په واک کې راغلی. ښاغلی بټو به ځان ته سوشلیست ویلی او دا هغه څه و چې د پاکستان مزدورانو او کروندګرو ته جرأت ورکړ چې د خپل حکومت لپاره مظاهره وکړي. امتیاز عالم په دې ورځو کې د یونیورسټي زده کوونکی وو او له دغو مزدورانو سره ملګری سو.
اور پھر بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی تو پھر پورے ملک میں بھٹو سے ٹپواک کی راغلو نو پٹول حیوات کی مزدورانو تحریک زور واخستو. هغه وخت موږ د نیشنل سټوډنټس ارګنایزیشن پنوم د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی وو. زه د دې مشر وم. موږ چې له یونیورسيټیانو فارغ شو نو مزدور کسان پارټي مو جوړ کړل. خو د بټو سه په وخت کې موږ ډیر وحل شو. یونینونه یې رامات کړل. ما د میاوالی په جیل کې له نورو مزدورانو سره په ګډه شپږ میاشتې جیل تیر کړو. موږ په 1974 او یم کال کې داسې مهال ونیول شو چې د میاوالی په مچر سیمه کې مو د مزدورانو یو جلوس راایستلی وو. دا وخت پولیسو را باندې ډیر تشدد وکړو او سلسل یا یو نیم سل ډنډې ووهلو. په ډیر بد حالت کې جیل ته یوړو او بیا هلته هم را باندې تشدد وشو.
په 1978 کال کې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړ. د دې پر ضد جمهوریت غوښتونکو احتجاج وکړ. امتیاز عالم او ملګرو باندې تور ولګېدی چې دوی د جنرال ضیاءالحق تختې د چپکولو د سازش برخه دي او هغه سره له ملګرو په همدې تور ونیول سو.
بیا چې کله بټو صاحب ته پانسی ورکړل شوه نو د جنرال ضیاءالحق امریت ډیره ویرونکې بڼه خپله کړله. د هغه امریت ډیر زیات مذهبي انتها پسنده او فاشیست وو. بټو صاحب ته تر پانسی ورکولو وروسته موږ هم مجبور شو چې پټ شو. د ولسی حقونو د بحالۍ لپاره د جدوجهد کولو په لړ کې پر موږ مقدمه جوړې شوې. زه بیا په 1978 کال کې ونیول شوم او په 1985 کال کې راخوش شوم.
د تیرو جیلونو په مقابله کې د جنرال ضیاءالحق جیل د امتیاز عالم لپاره تر ټولو اوږد او له تشدد ډک ثابت شو.
پر موږ باندې زیات تشدد د جنرال یحیی خان په امریت کې وشو. خو تر دې زیات تشدد د ضیاءالحق په مارشلا کې وشو او زه تر شپږو میاشتو پورې په وارسک کیمپ کې وساتلی شوم. دا په خیبر پختونخوا کې یو ټارچر سیل وو. تر شپږو میاشتو پورې په داسې حال کې وساتل شوم چې ګیره مې 3 فوټه اوږده شوه. ویښتان مې بیخي لوی شوي وو. لامبلې مې نه و. نوکان مې پرې نه کړل شوه. په سخت یخنۍ کې بېله بسترې پروت وم. شپږ میاشتې وروسته چې له هغه ځای راویستلم نو داسې ښکارېدم لکه چې له قبره راایستلی یم.
امتیاز عالم نه یوازې دا چې په بد حال کې ساتل شوی وو بلکې په هغه به بدني تشدد هم کېدلی.
ہاتھ باندھ کر دروازہ تھا لوہے کا اس کی سلاخوں میں زمالہ سنتے ہتھ کڑے راچ بولے بھی او لاسون بای د اوسپنی دروازې په سلاخونو راوتړل او ټول شپه به زړاند وم. خو براغلو خلاصونه به مې ووت شو. نو بیا ته ورا پاسیدم. په جیل کې چې وم نو تر 3 کلونو پورې بیړه راچولې وي. دې ته تاسو خوشبختی ویلې شي او که بدبختی چې باچا خان ته چې کومې بیړه چولې وي د هغو وزن
پنځه دیرش کیلوګرامه وو او زما د بیړۍ وزن هم پنځه دیرش کیلوګرامه وو. حالانکه هغه وخت زما وزن پنځه پنځوس کیلوګرامه وو. هغه دومره غټه وه چې زما تر خولې را رسیدله.
امتیاز عالم له قبایلي سیمو څخه نیول سوی وو چې ورسره پښتون سیاستوال شیرعلي باچا هم ملګری وو، خو شیرعلي باچا گرفتاری ورنه کړه. په پنځو کلونو کې د امتیاز عالم په وینا هغه عدالت ته وړاندې نه کړل سو.
جب چار پانچ سال گزر گئے تو اس کے بعد ایک دفعہ ملٹری کورٹ لگی
پنځه کال چې تیر شو نو پوځي عدالت ولګول شو، خو هغه اورېدنه یې هم بیا وځنډوله. زه یې هیڅ یو عدالت ته وړاندې نه کړم او نه یې هم را باندې رسمي تورونه ولګول. په 1950 کې نور ټول خلک خلاص شو، خو زه یې خوشی نه کړم. زه د FCR په دفعه کې په جیل کې وساتلم. لطیف پردی زموږ دوست او مشر دی، هغه په هاي کورټ کې مقدمه وکړه او زه د عدالت په حکم خوشی کړل شوم.
اور مجھے ہائی کورٹ کے حکم پہ رہا کیا.
د امتیاز عالم ل زندانہ ترخوش کی دو شاو خادری کال ورستہ پنونه سبا ات اتم کال کی جنرال زیولک د الوتہ کی راغورزیدو په پیشه کی مرسو اولدی سره په پاکستان کې د جمهوریت بحالی اعلان وسو. د هغه کلونو چې شوروي اتحاد په کمزوري کې دو چې اثر یې د پاکستان په چپلاسی سیاسي ګوندونو هم پریوت. چپلاسی سیاسي ګوندونه سره مات رامات او کمزوري سوچ لکبل امتیاز عالم مایوس سو او د سیاست پر ځای صحافت ته مخه وکړه. خو په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ړنګ کړ. په 2000 کال کې امتیاز عالم او ملګرو د خبریالانو ازادي سازمان سیفما جوړ کړه. امتیاز عالم د جنرال مشرف په امریت کې یو ور بیا زندان ته واچول سو.
هم ایک انساني حقوق کی بحالی کے لیے
موږ د انساني حقونو د بحالۍ لپاره غونډه کوله چې بهر راووتو نو پولیسو ونیولو. موږ درې څلورو د پټانه کې وساتل شو. پولیسو به دړکې راکولې خو بیا را خوشې شو. دا زما وروستۍ گرفتاري وه، خو زه یې اوس بیا له جیو ټلویژن ایستلو ته مجبوره کړم. دا ځکه چې پر میډیا بندیزونه او سینسرشپ لګول شوي دي. ما به په جیو ټلویژن رپورټ کارډ نومي پروګرام کولو، خو له هغې فارغ کړم.
جیو کا رپورٹ کارڈ وہاں سے مجھے فارغ کروا دیا گیا.
امتیاز عالم د سیاسی مبارز، صحافی او خبریالانو د حکومت د فعال پتوګا پنځه پنځوس کاله جدوجہد کړی دی. هغه وایي پښیمانه نه دی، خو تل یې د یو اولسواک پاکستان د جوړېدو د خوب رښتیا کولو هڅه کړې ده.
بن یونٹ کے خلاف بھی لڑے ہیں ہم، وفاق کے لیے لڑے ہیں، صوبائی حقوق کے لیے.
موږ د ون یونٹ خلاف د صوبی د حقونو او د کامی جبو لپاره مبارزه کړی ده. موږ دا وختل چې پاکستان یو داسې ملک شي چې پکې د ټولو قانونو شرکت برابر او رضاکارانه وي. موږ د جنرال ایوب خان، جنرال یحیی خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف خلاف ځکه مبارزه کوله چې پاکستان یو عوامي، ترقی پسنده او وفاقی هیواد شي. داسې هیواد چې پکې خلک په امن کې ژوند وکړي، ګاونډیان یې په امن کې وي او د منطقي په کچه یو معاشي اتحاد جوړ شي چې ورسره غریبي ختمه شي او د هیواد پیسې د وسلو پر ځای د خلکو پر خېګړه او ترقۍ خرڅ شي.
پیسې جو ہے اور ذرائع جو ہے قومی وہ جنگوں پہ اور اسلحے کی دور پہ خرچ کرنے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے خرچ ہو.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پخوانی سیاسي مبارز، مدني فعال او خبريال امتیاز عالم د جدوجهد کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پبے پانا پ مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور ادل شے ددی ترسنگ تاسو قبل شے چھ زمنگ خبرونی چھ دی اغا پ فیس بک باندے یا پ ٹویٹر باندے واورے او بیا التمنگ تا خپل رائے راکے چھ تاسو مشال ریڈیو خبرونی سمرا خوخوے. اور ادن کو لاڑ بشو د یوی دمی طرف تا بیا رازو او د بل خبرونی چھ دا غا تاسو تا وڑاندے کو.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا.
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی.
اوہو نو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگاوا.
اومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو مشال ریډیو دا او د مشال ریډیو خبرونه تاسو څنګه چوڑاندې هم او زم په وپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدل شي او دغه سي تاسو قبل شي چې اوس نن سبا مشال ریډیو یو خپل اپلیکیشن یا ایپ چې دی هغه جوړ کړی دی. هغه ایپ تاسو په خپل موبایل ټلیفونونو کې انسټال کولی شي او بیا موږ ته تاسو خپل رایم را کولی شي او د دې تر څنګ تاسو کولی شي چلته زمونږ ویډیوګانې او دغه زمونږ چې کومې مختلفې خبرونې دي په مختلفو موضوعاتو باندې موږ جوړو نو تاسو هغه بیا کولی شئ چې الته واره د دې تر څنګ زمونږ روزانه چې کوم ریپورټونه کو هغه هم الته پراته وي هغه هم تاسو اوریدلی شئ او کتلی شئ. د دې تر څنګ اوریدونکو هر دوشنبه موږ په دې وخت باندې تاسو ته د مشال ریډیو ځانګړې خپرونه د سولې په لور وړاندې کوو. دا ځل هم موږ تاسو لپاره یوه خپرونه راوړلې ده چې بشیر ګواخ د خپرونه جوړوي. نو د سولې په لور خپرونه به تاسو ته وړاندې کوو. راځئ چې د خپرونې ته غوږ کېږدو.
د سولې پر لور
په دې روسو کې په پاکستان کې یو ځل بیا تشدد ډېر شوی دی. په ځینو ځایونو کې شو بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو او اورو چې د دې حل څه کېدای شي. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. هرکلی مو کوم. په پاکستان کې چارواکي وایي د ترګري وروستۍ پیښې د دغه هیواد او چین ترمنځ روانې اقتصادي رهداري پروژې له وجې دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 15مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې له ډیرو معلوماتو ورکولو بغیر وویل چې دښمنان یې پرمختګ نشي زغملی.
دهشتگردی کی جو نئے آپ نے کچھ دتر گرچه تھاسے کو میں نوی پی خلی دلی دی نو زب یہ پ اڑا درت وایم چھ ډیر داس قوتو نشتا دے چھ د چین سره د پاکستان اقتصادی راہداری پروژے نه د خوخه د دې نوی منصوبه مقصد سیمای ستړاو دی. نو زنی قوتو نه وخت په وخت د ته خندونه جوړوي خو مګ به یہ مقابله کوو. قوم د دې مقابله کړی دا
قوم نے مقابله کیا ہے
د سولے پر لوگ.
په تیرو دریو میاشتو کې په لاهور بلوچستان او قبایلي ضلعو کې خواوشا اته بریدونه شوي دي. په دې کې ډیر زیان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو او شیعه هزاره او شو حملو کې اوښته دی. د دې حملو ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان او د ځینو بلوڅ ازادي غوښتونکو ډلو منلې ده. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه د 40 ارب ډالرو منصوبه ده چې په بیلابیلو برخو یې بلوڅ بلتنپالو ډلو بریدونه کړي دي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او د قامی اسمبلی غړی شاهد خاقان عباسی د مې په 15مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت دی مطبوعاتو سره د خبرو په ځای د قام استازو ته واضح کړی چې ولې د ترګرۍ د پیښو په مخنیوي کې ناکام دي.
حکومت تکلیف نه دی کړی چې په دې پیښو خبرې وکړي. مونږ اوس له حکومت غوښتي چې قامی اسمبلی ته راشي او د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه بحث وکړي. د قانون تر مخه باید په 14 ورځو کې داسې اجلاس وشي. خو که حکومت ته د ترهګرۍ د پیښو سپروا وي یا د چین اقتصادي راهداري پروژې غم ورسره وي نو د 14 ورځو انتظار دې نه کوي. مونږ مخکې هم ورته ویلي دي چې په دې مسایلو باید بحث وشي. خو دې حکومت ته حکومت کول دومره اسانه شوي دي چې د ترهګرۍ پروا نه کوي.
د سولې پر لور
پر د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مای په 13مه په قومي اسمبلی کې ویلي و چې د چین اقتصادي راهداري منصوبه به ناکامېدو ته نه پرېږدي. د مای په 14مه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د حکومتي غړو د راغوښتنې درخواست ورکولو وروسته د مسلم لیگ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي خبرلان ته وویل چې د ترهګرۍ د پیښو په اړه نه حکومت وضاحت ورکوي او نه هم دوی خبرو ته پرېښودل کېږي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اسد قیصر په تیرو وختونو کې دا تور په بیا بیا رد کړی دی.
دل تلا پل دوینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے ندے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے ندے بپے خور کے پر حرم جوڑوا بپے خور کے پر حرم جوڑوا کلی خلق کڑل دے بے کورا دسوات کلی خلق زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے ندے زڑ دے پرے ولے.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پاکستان کې د ترهګرۍ څپې د یو ځل بیا رسنېدو په اړه د سیاسي امنیتي چارو پوه رحیم الله یوسفزی سره خبرې کوو. رحیم الله صاحب، تاسو د دې روسیو پیښو تر شا څه وجوهات ګڼئ چې وجه څه ده ولې دا پیښې یو ځل بیا را مخې ته کیږي؟
یو خو دا حملې ختم شوې خو نه وې، کمې شوې وې، دا حملې خو روانې وې. بل خبره ده چې داسې معلومیږي چې دا کم حمله کوونکي دي، کاغه طالبان دي یا کاغه نور تنظیمونه دي یا د بلوچستان دي، نو دوی اوس زیات یو قسم له فعال شوي دي. د هغې وجه هم ته نه معلومیږي، خو آیا دوی سره حمله کوونکي زیات شوي دي، وسایل ډېر راغلي دي، نو دا خبره هم کېدای شي. بل چې داسې یو برید وشي نو هغې کې چې دوی څه کامیابي حاصله کړي، هغه برید وشي نقصان وشي، نو بیا دغه نورو کسان چې دوی ملګري یا تنظیمونه د هغې همت د هغې چې دی نو زیات شي، او هغې هم کوشش کوي چې هغې هم بریدونه وکړي. بل دا ده چې د حکومت زموږ چې کوم ادارې دي پاکستان کې، هغې ما په شل باندې ډېر زیات مطمئن یو چې اوس هغې په دغې حالاتو باندې کابو موندلې دی، حملې کمې شوې دي، نو هغې ممکن د ښکاري چې هغې زیات توجه نه ورکوله.
او رحیم الله صاحب، دا اوس چې کوم حالت جوړ شو په دا سیمه کې د ایران، که تاسو وګورئ هلته د امریکې ور سره اړیکې خرابې دي او حتی د جنگ خبرې کیږي. افغانستان خو تاسو خپل شاهدان یو چې ډېر وخت نه دا مسله پکې روانه ده، هلته قطر کې هغه خبرې هم دومره ښې نه دي، دلته بیا په پاکستان کې حملې بیا شروع شوې، تاسو څه ګورئ دا د سیمې دپاره دا حالات کومې خواته روان دي؟
زمون په دې سیمه کې خو تقریبا 13 کاله نه حالات خراب دي، او دغه تره گیری ده، او دغه هر قسمه مسئله پیدا شوی دی. او دغه مسلو له حل چانه دې مونډلې ته افغانستان حالات دې د ایران حالات دې پاکستان کې چکم حالات دې په مشرق وسطا کې دا مسلې خو څنګه چې مختلف اوسه مارشم دې دغه خو چا حل نه دې مونډلې یو خو لا خبره ده چې دا مسلې چې څو پولي حل نشي نو دا قسم بریدونه وکی او دا د چې زموږ په دې سیمه کې دا جمهوریت نظام چې دې نو کمزور دي اکثر په دې هوادونو کې خو جمهوریت نشته دي خلکو د فخري حکومت ناراضي او چې کوم دې کې جمهوریت ته نو هغه هم نیمګړی دي یا کمزور دي
او رملا سپ تاسو حل څه وینې دا ټول ملکونه دا سه په یو خبره باندې یا یو سیاستونه سره یو کېدل شي دا سه تاسو په خاري چې ځینی مشترکه ټکی دوی لري چې هغه
دا سه خو نمخ کې شي ودي او نو ماته پاینده کې سه امکان ښکاری دا ټول هوا دونه چې کوم دین یو بل باندې شک کوي او په دې کې ډېر زیات یو تفرق ته ډېر زیات اختلافات دي او دا هوا دونه ټول هغه چې دینو هغه د نورو قوتونو طاقتونو په لاسونو کې هم لوبېږي نو چې څو پورې آزاد حکومت نه آزاد خارجي پالیسي نه وي او دا د خلکو د خوخي حکومت ناراضي دا وسایل په خلکو باندې نه استعمالېږي بلکې سیدارو او خلکو په جیب کې دي نو ما په خپل باندې دا حالات په انداز وی او سخان ستاسو کوشش هم نه شوي چې دا هیوادونو ترمنځ چې کوم مسلې دي دا حل کړی شي اس ماته داسې سو مزګل ټوب نخکاری صدا سي ادارا داسې شخصیتونو نخکاری چې هغه د دغه مسلو دغه هیوادونو ترمنځ اختلافات دغه د لړکولو لپاره حل ځلې وکړي
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پېت رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه
تا د کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان د پرلم بلم پکړو سادا پختونا ساسا باز زخمی دے سادا پختونا ساسا باز زخمی دے چه دے دنن گریوان گنڈلے نہ دے چه دے دنن گریوان گنڈلے نہ دے بپے خور کے پر ہر مجوڑا وا بپے خور کے پر ہر مچوڑا سارے گا مبم بد نی پاسا دانی بم بگ مارے ہر کے بلا
माती वी दचा लारी तमला